برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو وروستی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه ده چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبریږي. وړاندې په خپرونه کې په خبرونو سربیره اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي د دندو هغه لایحه باید تعدیل شي چې حکومت دوی ته سپارلې ده. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر سرپرست وزیر نن وویل چې ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د اوبو د دونو د جوړیدو مخنیوي کوي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې خبرونه لرو. خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بهرنیو جنګیالیو چتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فرخوندی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وایي د سږ کال په پسرلي کې به تر 110,000 زیات کسان په سیندونو او د اوبو له راپورته کېدو او سیلابونو د تهدید سره مخامخ وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بهرنیو جنګیالیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په عملیاتو کې له بهرنیو جنګیالیو سره مخ شوي او ګڼ شمېر یې وژلي او نیولي دي.
یک جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقام را که ملل متحد به گزارش خود بنشر رساندن ما ای را تایید نمیکنیم.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویل سوي چې دا مهال افغانستان د بهرنیو جنګیالیو لپاره په یو پټنځای بدل سوی دی او له 6,000 څخه زیات بهرني جنګیالي په دغه هیواد کې وسلوال فعالیت لري. افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شتون مني او دا د افغانستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ ګڼي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندی د قتل دوسیه د قوانینو پر اساس څېړل شوی او باصلاحیته محاکمه ته به وسپارل سي. د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل
تحقیقات ما هم قریب تا هفته‌های آینده خاتمه خواهد پیدا کرد و ما این دوسیه را مطابق قوانین نافذه کشور اقامه دعوای خود ترتیب خواهد دادیم و معول محکمه ذی‌صلاح خواهد ساختیم.
شاغلی عزیزی وایي چې د دغې قضیه په تړاو هیڅ راز ګواښ او فشار نه دی موجود. همداراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فرخوندی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا مراسم نن ماسپښین د ارګ په جماعت کې ترسره سول چې پکښې د فرخوندی کورنۍ او خپلوانو او دغه راز بیلابیلو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. بل لور ته د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د هغو دولتي چارواکو په اړه تحقیقات جریان لري چې د فرخوندی قتل یې توجیه او یا یې هم ورڅخه ملاتړ کړی دي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دغه څېړنې بشپړې سي په اړه باید اجراءات وکړي. دا پېښه په ټوله نړۍ کې د افغانانو لخوا وغندل سوه او پرون هم ماښام د چک جمهوریت په مرکز کې میشتو افغانانو د قهرجنو خلکو لخوا د وجل سوي فرخوندی د فاتحې او د هغې په یاد کې د شمو بلولو غونډه ونیوله. په دې غونډه کې ګڼ شمېر افغانانو ګډون کړی و. پراګ میشتو افغانانو د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړه او ویل چې انسانیت او افغانیت دواړه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د یو انسان او په تیره بیا د یوې ښځې او یا هم د یو چا د جسد بې حرمتي وکړي. دوی زیاته کړه چې اوس وخت را رسیدلی دی چې افغانان خپل هیواد ته توجه زیاته کړي او باید د تاوتریخوالي له کلتوره چې د دوی په وینا له بهره راغلی لاس واخلي او قانون ته په احترام سره ځان د متمدنو ټولنو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وایي د سږ کال په پسرلي کې به تر 110,000 زیات کسان په سیندونو کې د اوبو له پورته کېدو او سیلابونو د تهدید سره مخامخ وي. نصیر احمد دورانی نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په سیندونو کې د اوبو د راپورته کېدو له کبله چې ممکن په بیلابیلو سیمو کې رامنځته سي 221 کورنۍ به له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی دورانی وویل چې وزارت یې د بودیجې د کمښت سره مخامخ دی خو اطمینان یې ورکړی دی چې په دې اړه د مرستو رسولو لپاره یې تیاری نیولی دی. په تیرو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خلکو د طبیعي حوادثو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او یا هم د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. په پاکستان کې یو سړی د خپلوانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. چارواکي وایي دغه سړی د خپل اکا لور ته د واده لپاره مرکه کړې وه چې د هغې د کورنۍ لخوا رد سوه. له دې مخکې دغه کس د خپلې کورنۍ څلور نور غړي له همدې خبرې سره په تړاو وژلي وو. په وژل سوي کسانو کې د قاتل اکا، د اکا میرمنې او د هغې نجلۍ په ګډون چې ورته یې مرکه کړې وه، اته د اکا اولادونه شامل دي. دا پیښه د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې رامنځته شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به په راتلونکو څو ورځو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ سي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا سفر د اپریل په 1 د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو سربیره کیږي. ځینې ایراني وکیلانو له هغه وروسته د دې سفر د لغوه کولو غوښتنه کړې ده چې اردوغان په علني توګه په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان د هوایي بمباریو پلوي کړې وه. دواړه هیوادونه پیاوړې اقتصادي اړیکې لري او ایران ترکیې ته د ګازو عرضه کولو دوهم لوی هیواد دی. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې په ګاونډي هیواد سوریا کې د کورنۍ جګړې د حل پر سر ترنګلې سوې دي. او د کینیا د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د الشباب سختریز ډلې لخوا په یو پوهنتون په حمله کې د لاس ترلودلو په تور یو کس پیژندلی دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا دا کس د یو دولتي مامور زوی دی. خبري اجانسونو د دې وزارت د ویاند له خولې ویلي چې عبدالرحیم محمد عبداللهی له څلورو وسلوالو کسانو څخه یو و چې د اپریل په 2 یې پر ګاریسا پوهنتون حمله وکړه. په دې پیښه کې یو نیم سل کسان ووژل شول. د کینیا د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي د عبداللهی پلار چې د دې هیواد د ماندرا ولسوالی ولسوال دی تیر کال ویلی و چې زوی یې ورک شوی دی او دی بیره لري چې هغه سومالیا ته تللی دی. الشباب په سومالیا کې له القاعده سره اړوند سختریزه ډله ده. دغه ډلې ویلي چې په کینیا کې پر پوهنتون حمله یې په سومالیا کې د کینیا د حضور او په کینیا کې له مسلمانانو سره د بد چلند د غچ اخیستلو لپاره کړې ده.
ازادي رادیو نمو خبرونه اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پروې پانه هم پیدا کول شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې ده انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي د دندو هغه لایحه باید تعدیل شي چې حکومت دوی ته سپارلې ده.
و زمان حکومت متوسط این وظایف ملزم به قبول کردن تمام پیشنهادات این کمیسیون بود.
افغانستان د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وایي ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د اوبو د بندونو در جوړېدو مخنیوی کوي.
بند کمال خان صدر کمیسیون یک دو کمیسار باید باشه، یک از جانب ایران که جانب افغانستان که همین امر لایق دیدم سه من همینجا انشاءالله از منافع افغانستان میخوام دفاع بکنم و مایات
د ورسان لوی ترنولی وای د فرخوندی د وژلو د قضیه په اړه چیرنې په صورتلونکو اونیو کې بشپړی شي. د ایران په اړه هم درته راپور لرو او نور راپورونه هم درته خبريږي. د خوست د سرپرست والی سره مو مرکه هم کړې ده چې د په خوست کې د ورستۍ انتحاري حمله لړ کې خپل هر ډول لاس لرل په کلکه ردوي او د حمله غندي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي د دندو هغه لایحه باید تعدیل شي چې حکومت دوی ته سپارلې ده. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې که دغه لایحه تعدیل نشي نو یاد کمیسیون به یوازې مشورتي بڼه ولري، نه تصمیم نیونکی. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که دغه کمیسیون ته لازم صلاحیتونه ورنکړل شي نو ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه له ستونزو سره مخامخ شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څخه باندې دوی ونې تیرې شي، خو د دغه کمیسیون پر ترکیب د اختلافاتو له امله تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. د یاد کمیسیون غړي د حکومت له لورې دوی ته د ورکړل سوي کاري لایحې د تعدیل غوښتنه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د اکشن بي پورس ازادي رډو ته وویل چې که دا کار ونه سي نو دغه کمیسیون به یوازې مشورتي بڼه ولري.
باور مې نه است چې کمیسیون اگر لایحه وظایفش تعدیل
دی وي. زما باور دا دی چې که دغه کمیسیون د دندو لایحه تعدیل نه سي نو دا به یو بې صلاحیته او مشورتي کمیسیون وي او د دغه لایحه پر اساس به حکومت مجبور نه وي چې د یاد کمیسیون ټول وړاندیزونه ومني. ښاغلی توحیدی وایي دوی ته د ورکړل سوي لایحې له مخې د دغه کمیسیون غړي باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره خپل وړاندیزونه د اجرایی رئیس په واسطه ولسمشر ته ولیږي او وروستۍ پریکړه ولسمشر وکړي. دی وایي که ولسمشر او اجرایی رئیس د انتخاباتي نظام اصلاح غواړي، نو باید د کمیسیون د ترکیب په سر خپل اختلافات پای ته ورسوي. افغان ولسمشر امریکا ته تر سفر مخکې د یو فرمان له لارې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل چې د ملګرو ملتونو د یو استازي په ګډون شمیرې 15 کسانو ته رسیږي. د دغه فرمان له مخې شکریه بارکزی د یاد کمیسیون رئیس او صدیق الله توحیدی مرستیال دی. خو د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د دې کمیسیون د رئیس پر ټاکل کېدو ملاحظات لري او دا کار د ولسمشر او اجرایي رئیس د پریکړې خلاف بولي. جمهوري ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس پر ټاکنه کې د اجرایي ریاست د غبرګون وړاندې تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي که د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لازم صلاحیتونه ونه لري، نو شاید په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رهبري نسي کړی. د دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر وایي
اوس اندېښنه دا ده که کمیسیون لازم توانایي او صلاحیتونه ونه لري او بیا د تخصص مشکل د مدني ټولنې سره د همکارۍ د لارې حل نه کړي، نو اندېښنه شته چې دا کمیسیون که داسې وي اوبه نشي کړی چې هغه رقم چې تمه کېږي اصلاحات رهبري کاندي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د غرض د انتخاباتي کمیسیونونو په ترکیب کې د تغییراتو د راوستلو دنده لري. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو وړاندیز کوي، وایي چې که د دغه کمیسیون په ترکیب کې بېطرفه کسانو ته هم ونډه ورنکړل سي، نو د دوی د کار نتایج به هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان لوی سرنولي وای د فرخوندی د وژلو د خزی پاره چیرنې په پڅور اتلونکو اونیو کې بشپړی شي. د لوی سرنولي وایاند بصیر عزیزی یک شنبه پورز ازادي رډیو ته ویل شي د یاد خزی پاره هر ارخیزی چیرنې روان دي. په همدې محل د افغانستان د کورونې چارو وزارت هم وای چې په دغه پیښه کې د کیلو پاتې کسانو د نیولو په هدف هڅې چټکې کړې دي. سید کمل شارف په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغان حکومت وای د فرخوندی د وژلو د پیښې د سیړلو پاړه په جدیت سره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان لوی سرنوالی وای په راتلونکو څو اونۍ کې به د دغه ځوان نجلۍ د وژلو دوسیه بشپړه او تر هغه وروسته به یې اړوندې محکمې ته واستوي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندی د وژلو د دوسیه څېړل د دوی په کاري لومړیتوبونه کې ده او په دغه برخه کې د عدالت تامینول په هدف د هیڅ کوم چا فشار ته تسلیم نه سي.
دا دوسیه د افغانستان لوی سرنوالی ته رسیدلی ده او دا دوسیه چیرنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې 46 تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم څیړل کیږي او انقریب زی سلام محکمې ته مول کیږي. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک شتون لري، تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلیږي.
د لوی سرنوالی د معلومات لمخې تر دا مهاله په دغه پیښه کې د لاسلرلو په تور د 24 تورونو کسانو دوسیه لوی سرنوالی ته لیږل سوي چې دا مهال تر څیړنې لاندې دي. د فرخوندی وژل داسې یوه پیښه وه چې ټول افغانان یې حق پکړل او ټول افغانانو د دغه پیښې عاملینو ته د مجازاتو غوښتنه کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای په ار کې د فرخوندی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرا رئیس د جمعې په ورځ د فرخوندی د کورنۍ سره د لیدنې لپاره د هغې کورنۍ ته ورغلی و او ټینګار یې وکړ چې حکومت به دغه پیښه په جدیت سره تر څیړنې لاندې ونیسي. همدارنګه افغان ولسمشر د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ پارک کې د فرخوندی د کورنۍ د غړو سره وکتل او فرخونده یوه بېګناه او معصومه نجلۍ وبلله. د فرخوندی د وژلو د پیښې په اړه ټاکل سوي کمیسیون تېره اونۍ وویل چې د دوی څیړنې ښیي چې فرخونده کاملا بېګناه ده. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو په دا قضیه کې پاتې تورن کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. دی وایي د فرخوندی د شهادت د پیښې په اړه اوس هم د پولیس لخوا په جدیت سره څیړنې روانې دي. د دې پیښې د څیړلو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون غوښتنه همدا وه چې د کورنۍ چارو وزارت باید خپل کارو ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي، پولیس پر هغه باندې کار کوي تر څو هغه ونیسي. پولیس د څارنوالۍ سره د پاتې کسانو په نیولو کې مرسته کوي. فرخونده شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د کابل ښار د شهید شمشاره په سیمه کې چې ګنې قرآن کریم سوځولی، د یو شمېر کسان لخوا په بې رحمانه ډول تر وهلو ټکول ورسته مرسوه چې ورسته جسد هم ور واچول سو. دا به ورسته معلومه سي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په دغه پیژه کې شکیل کسان د خپل اعمال په سزا ورسوي کنه.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
غواړی له ورستیو جزئیاتو خبر شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورشئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورګ البته کې انټرنیټ مو خوي نو کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په دې ادرس باندې واورئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وی گاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخنیوي کوي. دغه وزارت سرپرست سلطان محمد محمودی چې د یک شنبه پورز مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی وو وویل چې ایران د کجکی او کمال خان بندونو په بیا رغولو کې ستونزې جوړوي. په نهه حل کې د مشرانو جرګې د ریپلای وویل چې په دې اړه بل افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ډېر تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې ورو.
سره لدی چې د افغانستان له اوبو څخه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې ګټه اخلي، د مهال د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي چې ایران په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکی بند بیا رغونې په برخه کې خنډونه جوړوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمود محمودی د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په دې اړه یې له ایراني چارواکو سره هم خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړي وویل چې افغانستان د اوبو د بندونو په جوړېدو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
ان شاء الله موږ مسولیت اخلو چې په ټاکلي وخت کې به د کمال خان کجکی او نور بندونه جوړو او باید دوه کمیساری ولرو چې یو د افغانستان او بل د ایران وي. ان شاء الله د افغانستان له ملي ګټو نه به دفاع وکړو.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تیر کال د کمال خان بند د جوړېدو لپاره له تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړ. ایران د کمال خان بند له اوبو څخه ګټه اخیستل خپل شخصي حق ګڼي خو د افغانستان حکومت دا کار غیر قانوني بللی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړي او هغه دې ستونزې ته د رسیدګۍ ژمنه یې کړې ده. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل:
موږ د خپلو خلکو پر وړاندې مسؤلیت لرو، باید په دې اړه رسیدګي وسي. موږ ولسمشر په جریان کې اچولی او ولسمشر هم موږ ته ډاډ راکړی چې دا مشکل به حل کړي. که چیرې اوبه د افغانستان په کنټرول کې وي، موږ هیڅ اړتیا نه لرو چې په نورو برخو کې پانګونه وکړو.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو خو له پرل پسې اړیکو وروسته د دې سفارت د رسنیو دفتر وویل چې سفیر له هیواده بهر دی او په دې اړه خبرې نه کوي. ویل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان هر کال په وړیا ډول د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دې هیواد له اوبو څخه ګټه اخلي. افغان څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او ګاونډي هیوادونه پرې نږدې سو د افغانستان له اوبو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو د ازادي رادیو او پښتو فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړی. البته که غواړی چې له تازه خبرونو خبر شئ نو پته ده facebook.com/ازادي راډیو کولی شئ تازه خبرونه او عکسونه هم مونږ ته راولېږئ. له عکسونو سره مو نمونه هم په دغه پښتو فیسبوک پاڼې باندې خبرېږي چې شاوخوا 200,000 کسانو له ځان سره خوښ کړی ده. اوس به هم راشو د خوست نه زمونږ د خبریال نجیب الله لوخیل را لیږل شوی راپور ته. د یک شمه پورس په خوست کې د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم ترسره شول. د فاتحې ګډونوالو دا ویر او ماتم د ټولو خوستوالو ګډوباله او وی ویل چې ورستۍ پیښې د فساد پر وړاندې د دوی عزم نور هم غښتلی کړی دی. تیره پنجشنبه په خوست کې د مظاهره چانو په یوې ډلې ځانمرګې انتحاري حمله وشوه چې پکې شاوخوا 20 کسان وژل شول او څه باندې 60 نور ټپیان شول.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې وروستۍ پیښې چې له کبله یې 22 ملکي خلک مړه او تر شپېتو ډېر ټپیان شول، د فساد پر وړاندې د دوی د روانې مبارزې عزم نور هم غښتلی کړ. دوی وایي تر څو چې د فساد پر وړاندې د روانې مبارزې موخې ترسره نشي، نو دوی به خپل مدني او ولسي حرکتونه روان وساتي. د یکشنبې په ورځ د خوست زرګونه اوسیدونکي چې د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د قربانیانو د کورنیو سره د غمرازۍ لپاره د ښار مرکزي جامع جومات راټول شوي ول، دا غم او درد د هر خوستوال د هرې کورنۍ ګډ غم او مصیبت یاد کړ. د خوست د معیبونو د اتحادیې مشر دوست محمد ویل چې دولت باید د دې خونړۍ پیښې عاملین پیدا او سخته سزا ورکړي.
دا د ګوښې د یوه فامیل شهیدونه او دا د ټول د خوست د هر کور شهیدونه، نو دغه لاره موږ تعقیبوو. دا ډېر زیات ظلم کړی دی، هر چا چې کړی دی دغه ظلم نه بخښونکی ظلم دی، او دغې ته باید دولت داسې یوه سازو ورکړي چې د هغې نه بیا خلک په آینده کې عبرت وخلي.
عباسین روان پر یو تن خوستي ځوان وویل چې دې پیښې د دوی عزم نور هم کلخ کړی، خو ګیرای وکړه چې د خوستوالو غږ ژر ونه اورېدل شو.
دغه پیښه چې د خمل په 14 تاریخ رامنځته شوه، د خوست ټول قومونه ولسونه متحد دي. زموږ مبارزه د فساد پر وړاندې وړاندې غښتلی ده. دا ډول پیښې زموږ په دریځ باندې هیڅ اثر نشي کولی، لا منوره دریځ غښتلی کیږي. د ولسمشر مو ګیله ده چې ډېر مخکې اخته وو او زمونږ غږ یې نه اورېده.
د ښار د یوې ټولنې غړي محمد کریم یاخیل وویل چې دوی ښار هم د قربانیانو په یاد کې د یوې ورځې لپاره تړلی، خو د دوی ویر او ماتم به درې ورځې روان وي. خلک او ځایي رسنۍ به درې ورځې موسیقي نه خپروي.
کومه اداره کې فساد نشته، په کوم ارګان کې فساد نشته، خلک د دې نه ستړي دي، باید اصلاح وشي. دا زموږ د هلاکت د بربادۍ سبب ګرځي. د کوم شخصي بدی چې دي، قومي بدی چې دي، دا ټول د فساد په نتیجه کې دي. ښار د نن ورځې لپاره بند دی او د درې ورځو لپاره به د ویر ماتمي، یعنې موسیقي او خوښۍ به څوک نه کوي.
د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې وړاندې په خوست کې د سرپرست ولی نعیمي او یو شمېر نورو چارواکو پر ضد چې لاریونوالي په فساد تورنوي، لاریونونه او مدني حرکتونه پیل شوي دي. د پنځمې د خونړۍ پیښې وروسته هم د معترضینو لخوا د سرپرست ولی او یو شمېر حکومتي ادارو پر وړاندې خیمې ولاړې دي.
په موریدل چې په خوست کې د تیرې پنځمې په پیښه کې د وژل شویو د فاتحې مراسم واخیستل شول. په همدې حال کې د خوست له سرپرست والی جبار نعیمی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده. ښاغلی نعیمی، په دې مرکه کې د خوست په وروستۍ خونړۍ پیښه کې له هر ډول لاس لرل ردوي او دغه پیښه په کلکو ټکو باندې غندي. ښاغلی نعیمی وویل چې په مظاهره چارو باندې حمله د دښمنانو کار دی او دا یې په کلکو ټکو غندلې ده. اسدالله لودین له ښاغلي نعیمي سره مرکه کړې او له هغې د پیښې د علت په اړه په لومړي سر کې پوښتنه کړې ده.
اول خو زه په خوست کې تروریستي هغه وحشي برید په کلکه غندم کوم چې پر مظاهره چارو باندې شوی. واقعیت دا دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دښمن تلاش چیرې فرصت پیدا کړي، خلا پیدا کړي، هغوی دغسې ناوړي نامردانه عملونه کوي. د مظاهره کوونکو سره په خپله پیفه ووې، په سلګونو کلاشینکوفونه وه،
دوی څه غوښتل؟
او په سلګونو هغه خلک چې دوی سره ساتونکي دي او ځینې غیر مسؤول ساتونکي چې هلته وه چاپسونه ټول ستا دغه په همدې ځای کې د پولیسو هغه کار مخلوط کړی.
دغه وسلې له عام مظاهره کوونکو سره وي او که د هغو کسانو سره وي چې هغوی باډیګاردان لري، د باډیګاردانو سره یې وسلې دي.
باډیګارد خو درې نفره او څلور نفره به وي. دا په سلګونو سلا چې د دې خلکو سره ورسره وه، غیر رجستر شوه.
جناب والي صاحب، که چیرې دغه د وکیلانو د ولایت شورا دغه موضوع به خبر ته فرېږ، دلته د ولس موضوع تقریبا په غیر چې موږ ویډیو کتل زرګونه کسان راوتلي وو یا د خپل احساسات بیانول. پولیس تاسو ویل چې په جریان کې نه وو داسې موضوع؟
اصلا د سوي دي چې زموږ کشفي ارګانونو څلور ورځې مخکې رسما ټول امنیتي ارګانو ته خبر ورکړی چې حساس شرایط دي، اطلاع موجوده ده چې په دغسې مظاهرو کې شاید انفجارات وسي. دا باید د امنیت مسؤلین په هغه ځای کې چې دي، بالخصوص د امنیت قمندانۍ، هغوی خپل دغه ورته ورکوي چې دوی کوم تدابیر نیول سوي وه، چا غفلت کړی دی، چا زورواکي کړی ده.
اوس چې د مظاهرې کوم ګډونوال له موږ سره پیغامونه ثبت کړي، ازادي راډیو ته ټلیفونونه کړي دي، هغوی وایي چې د انتحاري حمله کوونکي ستاسو له کور نه نږدې ساحې نه راوتلی وو، حتی وایي چې د والي صاحب له کور راوتلی وو او دلته خلک هدف ګرځول، وایي چې د حملې تر شا ستاسو لاس وو.
اول خو زه دا وایم چې زه درې هفتې کېږي چې په خوست کې نه، زه پر رخصتي باندې د خوست په باندې و زه د خوست په دغه د مظاهرو په تنظیم دغه مظاهرو په دغه ټول پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی و. د دې مدیریت اصلا یو برخه زیاته برخه د امنی قمندانۍ او د امنیتي ارګانونو په غاړه دا اصلا مظاهره نه و، دا بغاوت. بغاوت په دې معنا باندې و چې هلته د ولایت دوه څلوېشت ادارې لس ورځې کېږي چې فلج دي.
تاسو مرکزي حکومت جریان کې اچولی وزارت داخلي سم د موضوع یاد
کړئ. دا مطلق بغاوت دی، دا مطلق سرکشي او زورواکي ده.
ما فکر نه کوم جناب ولی صاحب چې خلک نور له دې وضعیت چې دوی وایي د خلکو په ګناه دلته اداري فساد نور اوج ته رسیدلی دی، د ځمکو غصب موجود دی. فکر نه کوم چې خلک بل اخره پتنګ شي او داسې یو عمل باندې لاس پورې کړي. ممکن سلام وي وسل نفر ولري اما دا زرګونه کسان په مظاهره کې حاضر
دي. زه غواړم چې د خپل اواز د افغانستان ټول ملت ته ورسو چې د افغانستان په څلور دي ولایتونو کې یو خوست یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پورې یو مکتب په خوست کې امنیتی تهدید په خاطر بند نه دی. زه غواړم چې په ډېر وضاحت سره ووایم چې په خوست کې د غصب په مقابل کې چې تقریبا په زرګونو زرګونو ډېرې به خلاص شوی، دومره مبارزه چې سوی ده هیچا به هم نه یې کړی او په ډېر قاطعیت سره دا مبارزه
سوی. تاسو چې درې هفتې تاسو په خوست کې نه وایي، فکر نه کوئ چې خپله دا یو ډول خلا ده؟ هلته خلک په غوسه بي. نورولي صاحب تاسو چې نه یې حتما د خلکو کارونو له ستونزو سره مخ کېږي، دا خپله هم یو د دې باسس کې ده چې خلک راوپارېږي.
زموږ په ادارو کې په هیڅ صورت صلاحیتونه یوازې د والي سره نشته دی. هلته معاون د والي شته، هلته قمندان د امنیت شته، هلته څلور پنځوس ادارې ټولې فعاله، دولس ولسوالۍ ولسوالان ټول فعاله.
د خوست له سرپرست والی جبار نعیمی سره مو مرکه واورېدله. ښاغلي نعیمی د خوست په وروستۍ پیښه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې دا د دښمنانو کار دی او په خوست کې دوی د ځمکو د غصب پر وړاندې چې د ده پر ضد مظاهرې هم د همدغې له امله شوي دي، دوی مبارزه کړې ده او دا د خلکو د ښاغلي نعیمی په خبره چې یو بغاوت دی او تر شا یې مافیایي کړۍ لاسونه لري. اوس به هم راشو یو راپور ته. په زابل کې د ډیر شو برمته شوی مسافر د کورنۍ غړیو، مدني ټولنو او د کابل لزګونو اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د برمته شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د زابل امنیتي مسؤلین وایي د کشفي او امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د وخت نه په ګټه اخیستو د زابل له خاورې ایستل شوي دي. نور حال د ابراهیم صافی په ریپورت کې.
کاسه هم د کابل کندهار پر لوی لارې د یو دیرش برم تشیو مسافر شاوخوا سلویخت ورځی کیږي، خو تر دې دمه دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی. په دې اړه د یک شنبه په ورځ د برم تشیو کسانو د کورنۍ په لسګونه غړو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو او د کابل خاریانو یو مظاهره وکړه او لا ولسمشر او د ولسمشر لا لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې دا دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیک چوپتیا نه لاس په سر شي. دا دغه برمته شوی کورنۍ او دوه تنو خړو لا ساده رادیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلوي خطر زورا په دې خو د خپل کورنۍ او د خړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولت غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسیدونکی درې څلوېښت ورځې تیریږي چې پلار مې په بند کې دی. له دولت نه مې غوښتنه داده چې پرته د کوم قید او شرط نه دی یو دیرش برمته شوی مسافر او یو دیرش د افغانستان اوسیدونکي را خوشی کړي.
نام علي محمد است.
زما نوم علي محمد دی. ورور مې د درې څلوېښت ورځو لپاره خو د برمته سو کسانو په ډله کې دی. کورنۍ یې ژاړي، وږي ویده کیږي، وایي کېدای سي سهار مو پلار راسی، سهار هم ناهیلی کیږي، بلش په هم پرې تیرسی. له دولت نه مغوښتنه داده چې په دې برخه کې خپل چوپتیا ماته کړي او یو دیش برمته شوی کسان نږدې وخت کې خوشی کړي چې موږ ډېر اندېښمن یو.
کاسه هم د دغه برمته شوی او مسافرو د خوشی کولو په اړه په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې په خوا هم مظاهره شوه، خو افغان دولت وایي چې دوی په دې برخه کې خپل هلې ځلې کړي دي. لا بل خوا د افغان دولت د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق لازادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت د لیله خوا تختول شوی دي. په عین حال کې د زابل امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د کشفي او امنیتي معلوماتو لمخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوی دي. د زابل د سرپرست والی وایان ګل اسلام سیال ازادی رادیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنۍ ته وسپاري.
په دې
زمنګ د امنیتی او کشتی ارګانونو د راپور په اساس دا خلک د احمد د استفادې سره د زابل د خاور نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم زیاته ویوړل شو. دې لټه کې کچې ته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتی مسؤلین هر رقمې دغه مسافر به راخوش کوي او خپلې کورنۍ ته به سپاري.
د افغانستان له لویو لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خپرېږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمیر دولتي کارکوونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپر شوي دي.
پښتو نیم ساعته وروستۍ خبري خپرونه همدلته ختمیږي. د وروستۍ نیم ساعته دری خبرونې لپاره فرشته ندا استودیو ته راغلې. سلام شب خیر راغلې.
تشکر صفی جان. با عرض سلام مجدد در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی، من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کشورهای همسایه برای منافع خود مانع ساخت بندهای آب در افغانستان شدند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند. نخست سرخط جان، خبر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و روی حضور گروه دولت اسلامی و جنگجویان خارجی در این کشور را یک تهدید می خواند. لوی سرانوالی افغانستان می گوید دوسیه قتل فرخنده مطابق قوانین حافظه کشور بررسی شده و به زودی تسلیم محکمه با صلاحیت خواهد شد و یک مرد خشمگین پاکستانی 10 تن از اعضای خانواده اش را یک جا به قتل رسانید. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه تندرو و دولت اسلامی و جنگجویان خارجی در این کشور را یک تهدید می‌خواند. آصف صدیقی سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت آنان شمار زیاد از جنگجویان خارجی را در جریان عملیات کشته و بازداشت کردند.
یک جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقام را که ملل متحد به گزارش خود به نشر رساندن ما ایر تایید نمی کنیم.
در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر افغانستان به یک پناهگاه ترورستان خارجی مبدل شده و بیش از 6000 جنگجوی خارجی در این کشور حضور دارند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه قتل فرخنده مطابق قوانین نافذه کشور بررسی شده و به زودی تسلیم محکمه با صلاحیت خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت
تحقیقات ما هم قریب تا هفته‌های آینده خاتمه خواهد پیدا کرد و ما این دوسیه را مطابق قوانین نافذه کشور اقامه دعوای خود ترتیب خواهد دادیم و معول محکمه ذی صلاح خواهد ساختیم.
در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته از تحقیقات در رابطه به مقام‌های حکومتی که به نحو قتل فرخنده را توجیه و یا حمایت کردن جریان دارد. بر علاوه این که حدود 30 تن در رابطه به دوسیه فرخنده بازداشت شدند. سیمین حسن‌زاده معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اشمت استانگزی سخنگوی پیشین قماندانی امنیه کابل نیز که قتل فرخنده را در ساعت اول پس از حادثه توجیه کرده بودند از وظایفشان برکنار شدند. فرخنده در روزهای اخیر سال گذشته از سوی 10 تن به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در شهر کابل لاتوکوب شده و به قتل رسانده شد، اما تحقیقات بعدی نشان دادند که فرخنده کاملا بیگناه بوده است. در این حال مراسم فاتحه فرخنده امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که در این مراسم رئیس جمهور، رئیس اجرایه، آمد کرزی و برخی مقام‌های دیگر و اعضای خانواده فرخنده حضور داشتند. همچنان در سلسله فاتحه خوانی برای فرخنده در کشورهای مختلف دیروز افغان‌های مقیم جمهوری چک دور هم جمع شده و قتل فرخنده را محکوم کردند. افغان‌های مقیم در آمریکا، آلمان، بریتانیا، آلند و اتریش نیز با همچو گردمایی‌های قتل فرخنده را محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواهان پیگیری جدی این قضیه شدند. و وزیر ایوب انکشاف دات افغانستان میگوید در بهار امسال بیش از 170 هزار نفر با تهدید آبخیزی ها و سیلاب در کشور مواجهند. نصیر احمد درانی در نشست استجوابیه امروز مشران جرگه گفت با این آبخیزی ها که احتمالاً در نقاط مختلف رخ خواهد داد 221 هزار خانواده متضرر خواهند شد. آقای درانی افزود بانکه با کمبود بودجه مواجهند، اما اطمینان داد که آمادگی ها برای کمک رسانی در این رابطه گرفته شده است. و این هم چند خبر از جهان. یک مرد خشمگین پاکستانی 10 تن از اعضای خانواده‌اش را یک جا به قتل رسانید. مقامات میگویند این مرد به دختر کاکاش پیشنهاد عروسی کرده بود که از سوی فامیل وی رد شد. به گفته مقامات این مرد قبلا نیز 4 تن را در ارتباط به این موضوع کشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک پلیس محلی ایالت خیبر پشتونخوا خبر داده که میگوید این رویداد امروز رخ داده و قاتل از محل رویداد فرار کرده است. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز یک بار دیگر پایتخت یمن را هدف حملات هوایی قرار داد. حملات هوایی در حال مرکزی یمن را هدف قرار داد که روسیه روز گذشته از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان به تعلیق درآوردن حملات به رهبری عربستان سعودی در یمن شد. دینا کاور نماینده دائمی اردن در سازمان ملل متحد که رهبری شورای امنیت این سازمان را نیز به عهده دارد دیروز در مورد درخواست روسیه گفت او میگوید آیت به نمایندگی از روسیه مسوده قطعنامه را به منظور به تعلیق درآمدن عملات هوایی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده و نگرانیش را نسبت به وضعیت بشری در یمن ابراز کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به وقت دارد تا پیشنهاد روسیه را بررسی کند. عربستان سعودی که با یمن هم سرحد است تعهد کرده که علیه به نظامیان اوسی به عملاتش در یمن ادامه خواهد داد. و خبر اخیر این که 4 عسکر اوکراینی امروز زمان کشته شدند که موتر عامل آنها هدف فیر توپخانه قرار گرفت. وزارت داخلی اوکراین میگوید موتر عامل عساکر اوکراینی زمانی که از یک پل در منطقه واقع در 170 کیلومتری شهر دونسک میگذشت هدف قرار گرفت. وزارت داخلی اوکراین جدای طلبان طرفدار روسیه را مسئول این رویداد خوانده است. پایان سرویس خبری با رادیو آزادی باشید.
تفصیل بیشتر این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. سرپرست وزارت انرژی و افغانستان میگوید که کشورهای همسایه برای منافع خود مانع ساخت بندهای آب در افغانستان شدند.
بند کمال خان صادق پروتکل یک دو کمیسار باید باشه، یک از جانب ایران که جانب افغانستان که امین مرا لایق دیدم سه مدام اینجا ان شاء الله از منافع افغانستان میخوام دفاع بکنم و مایات.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موجودیت افراد گروه دولت اسلامی و جنگجویان خارجی را در کشور یک تهدید می‌داند، اما حضور شمار این جنگجویان را که در گزارش ملل متحد از آن یادآوری شده تایید نمی‌کند.
یک تعداد جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقامی را که ملل متحد در گزارش خود پیش رساندن ما را تایید نمی‌کند.
سایر گزارش‌ها را نیز در این مجله خبری می‌شنوید. سرپرست وزارت انرژی و به افغانستان میگوید که کشورهای همسایه برای منافع خود مانع ساخت بندهای آب در افغانستان شدند. سلطان محمود محمودی که روز یکشنبه از سوی مشران جرگه فراخوانده شده بود گفت که ایران در ایجاد و بازسازی بند کمالخان و کجکی موانع ایجاد کرده است. در این حال هیئت اداری مشران جرگه گفته است که در این باره با حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی.
اصلها بدین سو آبهای افغانستان مورد استفاده یک کشورهای همسایه بوده است.
به تازگی وزارت انرژی و آب از تلاش ایران برای ایجاد موانع در باسازی بند کمال خان در ولایت نیمروز و بند کجکی در ولایت هلمند پرده برداشت. سلطان محمود محمودی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید هرچند آنان بارها با ایران در این باره گفتگو کردند، اما هنوز هم دیده می شود که این کشور در این بخش مداخله کرده است. آقای محمودی که روز یکشنبه سوی مشران جرگه به مجلس عمومی فراخوانده شده بود، تأکید می کند که افغانستان در ساخت بندهای آب از سوی برخی از کشورهای همسایه به خصوص ایران با مشکلات فراوان روبرو است.
این مورد بند خوشتون بوده باشیم و سایر بنده که در باید زیر بلان افتانی ما هست. بند کمال خان تاده که پروتوکول یک دو کمیسار باید باشه، یک از جانب ایران که جانب افغانستان که امین مرا لایق دیدن سه مدام اینجا انشاءالله از منافع افغانستان میخوام و دفاع بکنم و مایت کرد.
نگرانی ها از ایجاد موانی در ساخت بندهای آب از سوی کشورهای همسایه به خصوص ایران در حال مطرح می شود که افغانستان سال گذشته برای ساخت بند کمال خان توافق نامه ای را با تاجیکستان امضا کرد. بر بنیاد این توافقنامه این بند باید تا سال روان هجری شمسی اعمار می شد، اما به علت مداخلات این کشور این بند تمام نشد. پیش از این ایران استفاده از آبهای بند کمال خان را حق قانونیش دانسته است، اما افغانستان این کار ایران را خلاف توافقنامه حق آب میان افغانستان و این کشور که 27 سال پیش امضا شده است میداند. در این حال هیئت اداری مشران جرگه میگوید که در این باره با حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در این باره به رادیو آزادی گفت:
قابل مردم خود ما مسئول هستیم و احساس مسئولیت میکنیم. خاک دی وطن از یک قدر آبادی باید دفاع بکند و باید به او رسیدگی شد بگیرد. با رئیس جمهور را جیران گذاشته و فرقیت به جمهور هم به ما اطمینان داده. انشاءالله رحمان مشکل حل میکنیم. همیشه در مسائلی که ما گفتیم به او رسیدگی کرد و گفته که همیشه ما رسیدگی میکنم. اگر در افغانستان یک موضوع محو اگر واقعا در کنترل افغانستان باشه، پس هیچ ما ضرورت نداریم که دیگه بخش ما سرمایه‌گذاری کنیم.
خواستیم تا دیدگاه سفارت ایران را در این باره نیز داشته باشیم، اما دفتر رسانه‌های سفارت این کشور در کابل گفتند که سفیر در بیرون از افغانستان به سر می‌برد. با این حال وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان به علت چندین دهه جنگ نتوانسته منابع آبی‌اش را درست مدیریت و استفاده کند. گفته می‌شود که سالانه 5 کشور همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان در حدود 50 میلیارد دلار آب این کشور را رایگان به دست می‌آورد. کارشناسان افغان تأکید می کنند که حکومت باید برای جلوگیری از ضایع شدن آبهای افغانستان اقدامات جدی را روی دست گیرد و مانع دست درازی کشورهای همسایه در این خصوص شوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. حالا می شنوید که سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موجودیت افراد گروه دولت اسلامی و جنگجویان خارجی را در کشور یک تهدید می داند. اما سخنگوی این ریاست حضور شماری از جنگجویان خارجی را که در گزارش سازمان ملل متحد از آن یادآوری شده تایید نمی کند. کارشناسان امنیتی افغان نیز موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان را تایید کرده و آن را برای امنیت کشور یک تهدید بزرگ می دانند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌پذیرد که جنگجویان خارجی در کشور حضور دارند، اما ارقامی را که در مورد تعداد این جنگجویان در گزارش ملل متحد به آن اشاره شده است تایید نمی‌کند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی موجودیت این جنگجویان خارجی را برای افغانستان تهدید خوانده و میگوید که در جریان عملیات‌های مختلف افراد مشهور آنان را بازداشت و از بین بردند.
یکی از جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقامی را که ملل متحد در گزارش خود به نشر رساندن ما را تایید نمی‌کنیم. فعالیت های از اینا مثل سایر گروه تروریستی یک تهدید به افغانستان تلقی میشه. ما توانستیم تا چندین عملیات چندین فرمانده ارشد از اینا را دستگیر کنیم و از بین ببریم، به شمول سخنگویش و یکی از فرماندهان بزرگشان به جنوب افغانستان.
با گفته آقای صدیقی در جریان عملیات نظامی در پاکستان شماری از رهبران این جنگجویان که خارجی ها هستند به سرحدات افغانستان آمدند. در یک گزارش تازه ملل متحد گفته شده است که در حال حاضر افغانستان به پناهگاه برای برخی از جنگجویان خارجی مبدل شده و بیش از 6000 جنگجوی خارجی در این کشور فعالیت‌های مسلحانه را انجام می‌دهند. وزارت داخلی افغانستان نیز این ارقام را تایید نکرده، اما گفته است که در فعالیت‌های تروریستی خارجی‌ها نیز شامل می‌باشند. کارشناسان افغانی موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان را تایید کرده و آن را برای امنیت کشور یک تهدید بزرگ می‌دانند. میرزا محمد یارمند، یکی از کارشناسان امنیتی افغان، در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
جنگجویان خارجی در افغانستان حضور داشتند، اما تعدادشان زیاد نبود. حالا که عملیات شروع شده در پاکستان و وزیرستان و خیبر پشتونخوا، آنها فرار کرده و به افغانستان آمدند. این یک حرف واضح است که اینها یک تهدید بزرگ هستند.
برخی از کارشناسان امنیتی افغان این را نیز میگویند که عملیات‌های نظامی در سرحدات میان دو کشور باید به گونه‌ای هماهنگ صورت گیرد. آنان پیشنهاد میکنند که حکومت افغانستان نیز باید در کنار عملیات نظامی پاکستان بر علیه مخالفین مسلح عملیات حمایتی را انجام بدهد تا جلوی فرصت ایجاد پناهگاه‌ها به مخالفان در این کشور گرفته شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید لایحه وظایف که حکومت با آنان سپرده است باید تعدیل شود. صدیق الله توحیدی معین این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت اگر این لایحه تعدیل نشود، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها نقش مشورتی خواهد داشت، نه تصمیم گیری. با این حال اکسینیا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید صلاحیت تصمیم گیری داشته باشد. باز هم نظیفه محبوبی گزارش میدهد:
هرچند از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 هفته می گذرد، اما این کمیسیون به علت اختلاف نظرها بر سر چگونگی ترکیب آن تا اکنون به کارش آغاز نکرده است. اعضای این کمیسیون خواستار تعدیل لایحه‌ای هستند که از سوی حکومت افغانستان برای آنان سپرده شده است. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر خواست آنان از سوی رئیس جمهور پذیرفته نشود، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها شکل مشورتی خواهد داشت، نه تصمیم گیری.
باور من این است که این کمیسیون اگر لایحه وظایفش تعدیل نشود، یک کمیسیون مشورتی بی صلاحیت خواهد بود و الزاماً حکومت مطابق این وظایف ملزم به قبول کردن تمام پیشنهادات این کمیسیون نیست.
آقای توحیدی همچنان گفت که پیش از سپردن لایحه از سوی حکومت برای آنان، اعضای این کمیسیون باید برای اصلاح انتخاباتی پیشنهادهایشان را از طریق رئیس اجرایی حکومت به رئیس جمهور ارائه می کردند و پس از آن رئیس جمهور در این باره فیصله می کرد. مسئولان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گویند اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را می خواهند، باید به اختلافاتشان در گزینش اعضای این کمیسیون پایان دهند. رئیس جمهور افغانستان پیش از سفرش به آمریکا در یک فرمان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد که به شمول یک نماینده سازمان ملل، این کمیسیون 15 عضو دارد. بر بنیاد این فرمان شکریه بارکزی رئیس و صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون برگزیده شدند. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گزینش رئیس این کمیسیون را خلاف توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌داند و بر تجدید نظر در این ارتباط تاکید می‌کند. ریاست جمهوری تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. با این حال اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات می‌گوید که اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صلاحیت‌های لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، ممکن نتواند کارهایش را به درستی انجام دهد. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه:
نگرانی حال این است که کمیسیون توانایی و صلاحیت‌های لازم نداشته باشد و یا مشکل تخصص در همکاری با جامعه مدنی حل نشود. اگر این چنین به کارش ادامه دهد، آنچنان که انتظار می‌رود نمی‌تواند در نظام انتخاباتی اصلاحات لازم به میان آورد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مسئولیت دارد تا اصلاحات بنیادی را در نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورد. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اگر در ترکیب اعضای این کمیسیون افراد بی‌طرف در نظر گرفته نشود و صلاحیت تصمیم گیری به آن داده نشود، نتایج کار این کمیسیون برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شب روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. شماری از باشنده های کابل و اعضای خانواده 31 مسافر ربوده شده در مربوطات ولایت زابل با راه اندازی راهپیمایی بار دیگر بر رهایی هرچی عاجل این افراد تاکید کردند. در این حال مسئولین ولایت زابل میگویند که تلاش ها به هدف رهایی این افراد جریان دارد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش میدهد.
اعضای خانواده های 31 مسافر ربوده شده از حکومت می خواهند تا نزدیکانشان را هرچی زودتر رها بسازد. شماری از اعضای خانواده های این مسافرین، جامعه مدنی و باشنده های کابل روز یکشنبه با راه اندازی راه پیمایی از جنرال دوستم مامان اول رئیس جمهور خواستند تا از خاموشی در این خصوص دست بردارد و افراد ربوده شده را رها سازد. دو تن از اعضای خانواده های مسافرین ربوده شده به رادیو آزادی گفتند که مدت 43 روز میگذرد که نزدیکانشان اختطاف شده، اما تا حالا از سرنوشت آنان معلومات در دست ندارند.
برادرم مدت 43 روز در بین 31 نفر ربوده شده است. فامیلشنش شبا گرسنه میخوابه، گریه میکنه، صبح میگه شاید پدرم بیاد، صبحم ناامید میشه، باش شب دیگر هم میتره. خواست ما از دولت همین است که باید سکوت خود را بشکنه، باید این 31 نفر مسافر با دزدترین وقت رها کنه.
به مدت 43 روز میگذرد از این قضیه که پدرم در بند است که خواست ما از دولت همین است بیاین بدون هیچ قید و شرطی 31 مسافر و 31 شهروند افغانستان را رها کنه.
31 مسافر در 24 فوریه زمانی که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند، از سوی افراد مسلح نقاب پوش در مربوطات ولایت زابل ربوده شدند. هرچند که در رابطه با رهایی این افراد در کابل و برخی از ولایات تظاهرات زیادی صورت گرفت، اما حکومت افغانستان همواره گفته است که تلاش هایشان در این خصوص جریان دارد. در این حال محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفته که گروه دولت اسلامی در اختطاف این مسافرین دست دارد. خواستیم در رابطه با رهایی 31 مسافر نظر وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولین این وزارت در این مورد از دادن معلومات خودداری کردند. اما مسئولین ولایت زابل با نقل از معلومات ارگان‌های کشفی و امنیتی این ولایت گفتند که افراد ربوده شده از زابل به جای نامعلوم انتقال داده شدند. گل اسلام سیال سخنگوی سرپرست ولایت زابل به رادیو آزادی گفت مسئولین امنیتی این ولایت تلاش دارند تا به هر شکل ممکن این مسافرین را رها نموده و به خانواده هایشان بسپارند.
با اساس معلومات ارگان های کشفی و امنیتی ما، این مردم از خاک زابل بیرون شدند و از راه ولسوالی نوای به یک جای نامعلوم برده شدند و ما از همان وقت در جستجوی آنها هستیم که اگر در ولایت زابل باشند، مسئولین امنیتی زابل و ادارات ولایتی به دنبال آنها هستند و تلاش دارند تا به هر شکلی که باشد مسافرین را رها نموده به خانواده هایشان بسپارند.
نیروهای امنیتی افغان برای رهایی این مسافرین عملیات چندین روزه نظامی را انجام داد، اما این تلاش ها نتیجه قابل قبول نداشته است. با آنکه مقامات ولایت زابل هم تلاش کردند تا این مشکل را از طریق گفتگو و جرگه های بزرگان قومی حل کنند، اما هنوز هم از سرنوشت 31 مسافر ربوده شده اطلاع دقیق در دست نیست.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان انتقاد دارند که لوی سرانولی با جعلکاران در امتحانات کانکور برخورد جدی نکرده است. در این حال مسئولان لوی سرانولی افغانستان بارد این مسئله گفتند که هیچ گونه دوسیه را در این ارتباط دریافت نکردند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان تایید میکند که برخی از مسئولان محلی و زورمندان همواره تلاش به دستکاری و تقلب در امتحانات کانکور کردند، اما اجگاه لوی سرانولی با آنان برخورد جدی نکرده است. محمد عثمان بابوری سرپرست این وزارت روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت با اتهام مداخله در امتحانات کانکور افراد زیادی را بازداشت کردند، اما در قسمت مجازات آنان اقدام صورت نگرفته است.
همه قدر که وزارت تحصیلات عالی با پشت دزدا و پشت آدمای کثیف چیکار شما چی خبر داریم؟ ها نفر ما بندی کردیم. امی کدام از این جزای خود دید؟ به می کنکور امسال یک آدم کثیفه ما ایره جزا دادیم. به سرانولی کاش که شما می گفتین مکتوب از ایره می ورنم چطور براحت گریف پس آمد. کی امرای ماست؟
آقای بابری این سخنان را پس از تاکید وکلا در ولسی جرگه بیان کرد، اما به طور مشخص از کسی و یا مسئول نام نبرد که تلاش به مداخله در امتحان کانکور کرده باشد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت در امتحان کانکور سال گذشته اجری شمسی حدود 10,000 مورد جعل تصویر صورت گرفت و به همین دلیل نزدیک به 8000 تن از داوطلبان از دادن امتحان محروم شدند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که بیشتر افرادی که در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند از نتیجه آن عدم رضایت کرده و آن را غیر عادلانه خواندند. در سال‌های گذشته نیز انتقادات اسوی مردم در رابطه با تقلب در امتحان کنکور و نفوذ برخی از علاقات در نتایج کنکور مطرح شده است. این حال بصیر عزیزی سخنگوی لیسان مولی افغانستان در پاسخ به عرفای سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است تا حال هیچگونه دوسیه از افراد را که به اتهام تخلف و مداخله در امتحان کنکور بازداشت شده باشند را از سوی کدام ارگان و نهاد دریافت نکردند.
از پروسه امتحانات کنکور کدام دوسیه خاصی به اداره لیسان مولی مواصلت نوردیدم. اگر نام اشخاص افراد موجود است اونا میتونن که به لیسان مولی افغانستان بسپارن تا ما قانونی و مجانبه تحقیقات در این حیث آغاز کنیم و اطمینان بده که مردم افغانستان که هران شخصی که در پروسی کانکور مداخلت میورزن ما در هاینده سر رای از اینا را بگیریم و در خیلی زمان قانون باید تطبیق شود.
آقای عزیزی همچنان گفت در این خصوص با افراد زورمند و یا هر فرد دیگر به گونه یکسان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مردم هم و برخی از تحلیلگران نیز تاکید دارند که باید با متخلفین و آنانی که در نتایج امتحان کنکور دستکاری میکنند برخورد جدی صورت گیرد تا افراد مستعد و شایسته به پوهنتون‌های دلخواهشان راه پیدا کنند.
باز هم خوش آمدید. حالا میشنوید که اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در آینده نزدیک قراردادی را برای صادرات اموال تجار افغان با یک کمپانی ترانسپورتی جهانی به نام DHL به امضا خواهند رسانید. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
مسئولان اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که برای تقویت بخشیدن صادرات اموال تجار افغان در سال جاری برنامه‌های مختلفی را روی دست دارند. نجلا حبیبیار رئیس این اداره روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که به اساس این برنامه‌ها برای تاجران قرضه داده می‌شود و همچنان در بخش انتقال اموال تجار افغان سهولت‌های در نظر گرفته شده است.
ما چند روز بعد یک برنامه داریم که امرای ترانسپورتیشن کمپانی که DHL است تفاهم نامه امضا بکنیم که تقریبا 45% از طریق اداره انکشاف صادرات برای صادرکنندگان اونا تخفیف میدن. مطلب است که یکی از دلایلی که صادرات از خود پاکستان میشه یکی خود هزینه از او است که بیشتر میباشه و ما میخواهیم کمی هزینه رو کاهش بدیم تا صادرات مستقیما از افغانستان صورت بگیره.
اداره انکشاف صادرات افغانستان برای افزایش سهولت و به هدف بیشتر شدن صادرات اموال تجار افغان با بانک انکشافی افغانستان و کمپانی مالی دهات افغان قراردادی را به امضا رسانید. مسئولان این اداره میگویند دهاقین و تاجران می توانند در جریان 3 سال 7 میلیون دلار آمریکایی قرضه به دست بیاورند و در مقابل باید 4% تکتانه بپردازند. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان گفت که حکومت در بخش صادرات به اهدافی که در سال گذشته داشت دست نیافته است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برای صادرات 60% هدف تعیین شده بود اما این رقم به دست نیامده است.
ما پیش بینی میکردیم که سال 93 باید ما بالاتر از 60% صادرات ما افزایش پیدا کنه. متاسفانه کی به 33% رسید. بر اساس پالیسی اداره انکشاف صادرات افغانستان ساخته بر 5 سال باید ما هر سال 15% حداقل صادرات ما افزایش پیدا کنیم. خوشبختانه در سال 92 بیش از 50% بود. در سال 93 امیدوار هستیم که 30% پایین نشه و در سال 94 باز امیدوار هستیم بیش از 50% صادرات داشته باشیم.
آقای قوقندی علت کاهش صادرات را ناامنی، جنجال‌های انتخابات سال گذشته و مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان عنوان کرد. سال گذشته از افغانستان به ارزش 374 میلیون دلار میوه خشک و تازه، قالین، سنگ‌های قیمتی و مواد مختلف دیگر به خارج صادر شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان امضای قرارداد حکومت با کمپانی ترانسپورتی DHL را به دیده قدر می‌نگرد. خان جان الکوزی معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت این کمپانی در انتقال به موقع اموال تجار به خارج شهرت جهانی دارد.
یک کمپانی قدرتمند است. اگر واقعا این کار صورت بگیرد بسیار خوب خواهد بود. ما استقبال میکنیم از اینکه اموال ما را صادر کند. ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. در راه دور و دراز اموال ما استاده مانده اند. اگر واقعا این کار صورت بگیرد به نفع ما است و از آن استقبال میکنیم.
حکومت افغانستان میگوید تلاش ها جریان دارد تا در 10 سال آینده بین صادرات و واردات یک تعادل به میان آید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ایران دیدن میکند. این سفر در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر تنش ها در رابطه بین این دو کشور همسایه روی چگونگی راه حل جنگ در سوریه و اخیرا روی حمایت ترکیه از حملات هوایی عربستان سعودی بر علیه شورشیان حوثی در یمن افزایش یافته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
قرار است رئیس جمهور ترکیه در آینده نزدیک جهت یک سلسله ملاقات‌ها با مقامات عالی رتبه ایران از تهران دیدن کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد این دیدار با وجود تنش‌های اخیر بین دو کشور روز سه شنبه صورت می‌گیرد. با دنبال حمایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی یمن، برخی از نمایندگان مجلس ایران خواستار لغو این سفر شدند. روابط دیپلماتیک بین ترکیه و ایران در سالهای اخیر به خاطر عدم موافقت دو کشور روی چگونگی راه حل جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایید است. این دو کشور روابط عمیق اقتصادی داشته و ایران دومین کشور تمویل کننده گاز طبیعی ترکیه به شمار می رود. ایران با وجود تعزیرات بین المللی سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه انتقال می دهد. حجم صادرات ایران به ترکیه در سال 2014 میلادی به 10 میلیارد دلار و از ترکیه به ایران به 4 میلیارد دلار میرسد. بر اساس اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری ترکیه به نشر رسیده، رجب طیب اردوغان را در این سفر وزرای ارشد این کشور همراهی میکند. او در این سفرش با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات خواهد کرد. در اعلامیه آمده است در جریان بازدید روابط دو جانبه بین دو کشور با همه ابعاد آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و رهبران ایران و ترکیه همچنان در رابطه با مسائل منطقوی و بین المللی نیز تبادل نظر خواهند کرد.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه‌های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی این همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شبتان خوش.